السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې ټکنیکی همکار ساکه مری به هم لمه سره به اوریدونکو په دې غړی کې وتاست خبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند وو نورو مخکخانو استفهاګانی ورکړی دي. د کراچۍ او ملیر له زندانونو څخه نور اویا افغانان خوشی کړل شوي. امریکا ویلي د هغو بنګلادیشیانو لپاره به ویزې محدود کړي چې ټاکنو ته زیان رسوي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکخ اسد عمر د ګوند د جنرل سیکرټر دندې او د کور کمیټې غړیتوب پریښودو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د مه په نهمه د شوو پیښو غندنه کوي او باید دې لړکی شفافه پلټنې وشي.
په دې وخت په ذاتی توګه دا زما د پاره ممکنه نه ده چې کم کردار زه د یو مشر په توګه لوبولی شم هغه ولوبوم. په دې وجه زه د پی ټی آی د جنرل سیکرټر او د کور کمیټۍ د غړیتوب نه استعفا ورکوم.
د دې ترڅنګ پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل مخکخ او د اطلاعاتو پخانی وزیر فواد چودھری د ګوند پریښودو اعلان وکړ. نوموړي په ټویټر لیکلی چې د نهمې مې د پیښو غندنه کوي او د څه وخت لپاره سیاست پرېږدي. د مې په نهمه د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د تحریک انصاف پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې او په دې مهال یې ملکي شخصي او پوځي املاکو ته زیان ورسو. د پوست مشر جنرال سید آسیم منیر ویلي چې په پوځي ودانیو او سلو د بریدونو په تور په ککړو کسانو د پوځي قانون لمخې مقدمه دایروي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې په شلمه په لاهور کې خپلو پلویانو ته بیا په یو ویډیوي وینا کې د مې نهمې پیښې د خپل ګوند پر ضد یو منظم سازش بللې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلا منیسا کاکړ وایي چې د کراچۍ او ملیر له زندانونو څخه اویا افغانان د خوشي کېدو وروسته افغانستان ته لېږدول شوي دي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې خوشي شوو افغانانو په زندان کې خپلې سزاګانې پوره کړې دي. بلخوا په کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرل سید عبدالجبار مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو وجه نیول شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې له تېر کال جولای میاشت راهیسې دوی نږدې 1400 افغانان له سین زندانونو څخه افغانستان ته لیږلي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو اتحادی ویلي چې د وفاقي شرعي عدالت د هغه پریکړې خلاف به ستر عدالت ته ځي چې د نرخزیانو لپاره د خپلې خوښې جنس بدلولو خبره غیر قانوني ګرځولې ده. پرون په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته د نرخزیانو اتحادی مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې باید د دوی د شناخت او حقونو خوندي ساتلو په قوانینو کې بدلون ونه کړی شي. نوموړي زیاته کړه چې باید شرعي عدالت د نرخزیانو د خوندیتوب هغې ته د تعلیم او د نوکریانو خبره کړې وي. وفاقي شرعي عدالت د مې په 19مه د نرخزیانو د حقونو قانون کې د جنس بدلولو خبره غیر قانوني او بلله. خود جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وایي چې شرعي عدالت یوازې دا خبره کړې ده چې که یو تن د نفسیاتي مسئلو له وجې خپل جنس بدل یادوي نو دا د شریعت خلاف ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو له طالبانو سره موافقه کړې چې د مرستو د سم ویش لپاره به د طالبانو د سرپرست حکومت له ادارو سره د همغږۍ یوه کمیټي جوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل پرون په ټویټر د دې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا خبر وروستو تر دې خپور شو چې په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون د ملګرو ملتونو ادارو او د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو غونډه وشوه. او امریکا د مې په 1400 خبرداري ورکړې دي چې د اغو بنگلاديشيانو لپاره به ویزې محدود کړي چې ټاکنو ته زیان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د راتلونکو انتخاباتو کې د ګډوډې اندېښنې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې امریکا د آزاد او منصفانه او پر امن ټاکنو ملاتړ کوي او په ژوره توګه په دې ویشل شوي هیواد کې به د حکومت پلوو یا اپوزیشن هغه کسان په نښه کوي چې له قوانینو سرغړونه کوي. ټاکل شوی چې په بنګلادیش کې په جنوري میاشت کې عامه ټاکنې وشي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو دا د مشال ریډیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند اسد عمر د ګوند د جنرال سیکرټر او د کور کمیټې لغړی توب استعفا ورکړی. دا نوموړی ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې د لپاره ممکن نه ده چې د پخا په سر خپل دنده پر مخ یوسي. بلخو د دې ګوند یو بل مخکخ او د اطلاعاتو پخانی وزیر فواد چودھری د ګوند پرېښودو اعلان کړی او ویلي دي چې د سمودې لپاره سیاست پرېږدي. دواړو مشرانو پرون ویلي چې د نهمې مې د پیښو غندنه کوي. د مې په نهمه د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د درغلیو په یو قضیه کې تر ګرفتارۍ وروسته د ګوند پلویانو مظاهرې وکړې چې پکې شخصي ملکي او پوځي املاکو ته زیان ورسېد. په دې اړه نور تفصیل د ګوهر مسید په رپورټ کې اورو.
د مئی پس لرویشتما اسلام آباد کې د پی ٹی آئی مشر سیکرټر اسد عمر خبری غونډې تر مخې د پی ٹی آئی د جنرل سیکرټری په توګه کار کولو نه استعفا اعلان وکړلو. اسد عمر وویل چې د مئی په نهمه پیښو غندنه کوم او په دې اړه د پلټنې وشي او ککړ کسانو ته دا سزاګانې ورکړې دي شي. اسد عمر زیاته کړه
میرے لیے
په دې وخت په ذاتی توګه دا زما د پاره ممکن نه ده چې کم کردار زه د یو مشر په توګه لوبول شم هغه ولوبوم. په دې وجه زه د پی ٹی آئی د جنرل سیکرټر او د کور کمیټې د غړیتوب نه استعفا ورکوم. هم دغه ورځ د پی ٹی آئی حکومت پخوانی ویاند او د یاد ګوند سینیئر نائب صدر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې مئی په نهمه ورځ بندې شوی خو غندنه کوم. ما فیصله کړې چې سیاست نه سمودې پورې لاس واخلم او د پی ٹی آئی نه هم استعفا کوم او عمران خان نه مې لارې بیلې شوې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مئی پس لرویشتمه میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې حکومت اتحاد په تحریک انصاف ګوند د بندیز پر لګولو غور کوي. د زیاته کړه چکما منصوبہ عمران خان زمونگا پوج او دا دوی اساسات پنخا قولو جوڑا کڑے وا دا چرتا ہم بے اختیار عمل نشی کے دے حقا کم یو جرم دے چی دا مئی پا نہما نوو شوے. دا عمران خان دا دے عمل پا وجہ نن پٹول ہندوستان کی دا خبر کی گی چی کم عمل دوی پا پیڑیو کی نشو کولے حقا عمران خان وکڑ لو. سیڈون کی وای چې لکه څنګه عمران خان په حکومت کې راتګ نه ورسته د اپوزیشن ګوندونو سره د اسټابلیشمنت په وینا غیر بشری او غیر آئینی ګامونه پورته کول شروع کړل. نن د هغو سیاسي ګوندونو اتحادي حکومت د اسټابلیشمنت په مرسته د عمران خان او پی ٹی آئی خلاف ګامونه پورته کول شروع کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو سره سیڈون کی رشید صافی سدا سے خپل خبرې زیاتې کړې.
عمران خان سے کم سیاسی مرگ دا وقت تعبیر کی چې دا غد سیاست مرگ نس دے دے حکو بغیر طبعی طریقہ بانے او پپٹو لاسون پا ذریعہ بانے دا غد سیاست ختمی یا دا غا مرے بانے گتی خودیشی نو دا با مناسب نوی.
پی ٹی آئی خلاف روان دا نیولو کریک ڈاؤن پا اڑا یو بل سیڈون کی عبداللہ مومند مشال ریڈیو سرا خبرو کی ویل چې دا پی ٹی آئی دا کسانو دا پارٹ ټینا په استفاګانو باندې مجبورول اتحادی حکومت نه بلکې پوځي اسټابلیشمنت کوي. عبدالله مومند د مشال ریډیو سره خبرو کې زیات کړه.
دا چیز ډیر واضح دی چې په فوجي تنصیبات باندې کومې حمله وشولي او دا حمله په نتیجه کې فوج دې یو سټینډ واخستو او وی دا ویل چې موږ وس د خلک نه پریدو ملټری کورس ته براولو دې ته براولو په دې په شاه باندې څه ذاتی ناراضګۍ هم د موجوده آرمی چیف او عمران خان د درې څلور کالو مخکې هغه سکور چې دی هغه هم پوره کیږي. خو زه دا نه ګڼم چې موجوده حکومت چې دی دا عمران خان سره کوي. څه چې روان دي هغه د وزیر داخله وزیر دفاع او د وزیر اعظم د بره خبرې دي. موجوده حکومت چې دی هغه په دې اس قسمه چې کوم د عمران خان خلاف چې کوم کریک ډاون دی په هغې کې هغوی بې بسه دي او دا د پاکستان اسټابلیشمنت کوي.
یاد د وی چې د مئی په نهمه عمران خان نیولو نه ورسته په سرکاري او پوځي ځایونو باندې بریدونه وشول ځکه چې پی ٹی آئی احتجاجي مظاهره کړې وې چې هغې نه پس حکومت او ادارو د پی ٹی آئی مشران او پلویانو نیول شروع کړل. خو عمران خان او پی ٹی آئی مشران سو سو ځله دا باور وړاندې کوي چې د تشدد په پیښو کې دوی ککړ نه دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د اوریدونکو د کراچۍ ملیر له زندانونو څخه نور اویا افغانان خوشی کړل شوي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ ویلي دي چې د افغانانو په بند کې خپل سزا پوره کړې ده. دغسې په کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرل وایي چې د تیر کال جولای میاشتې راهیسې نږدې 4300 افغانان له سیم زندانونو څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. بلخوا په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې اوس هم د پولیسو لخوا بې ځایه ازورول کیږي. د سیند حکومت بیا ویلي یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغانان گرفتاروي. تفصیل د نیاز علي خان په رپورټ کې.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ د مای په 4 مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږلې شوي افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول. په کراچۍ او په دانورو خارونو کې د افغانانو د نیولو شکمې ولړۍ روانه وه، هغه لا دوامدار ده.
د منیزا کاکړ په وینا چې خوشی شوي افغانانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې پوره کړې وي. په سن کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول سکم شوي دي، خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشی شوي ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې دوی نږدې 2400 افغانان له سند زندانونو څخه افغانستان ته لیدلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي. نوموړي وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې ځینې وګړي لا بندي چې د دوی د خوشی کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس یې د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په 4 مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللی چې بهر اوزین او پولیس یې نسی او روپۍ ترې اخلي.
چې د پولیس د خاص خم خلق وسنن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کارت هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په غستر باندې نسی پیسو د پاره نسی سره بخلاص. دا ټول چې دا ماجر کې خلک دي، ټول غریب خلک دي، ماجر دي، بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نصیب برابر ولای. هلته پولیس والا ونیسی، پولیس والا نور تنگی سره.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل عبدالهادي اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې اوس هغه افغانان هم نیول کیږي چې په کراچۍ یا د سند په نورو برخو کې زیږیدلي دي، هغوی هم د بارډر د لارې لیګل کیږي.
دا غټه ایشو دا بدل دا، خصوصا کراچۍ کې چې دا خلک راځي بارډر کراس کې، د دې سره څنګه خلک انواز لري، هغه دې ځای ته راځي ماشومان دي، پای کې بیا دل دراشي په گاډیو کې ناشې ډیر ورته مسلې تکلیفې او سچې افغانې دل ته پیدا شي دي. دیو ته خپل کلی پته نشته، دیو ته خپل علاقې پته نشته، هغه دل دی او بیا دی واپس ریپورت کی واپس ناغه نه خپل کلی نه رشتہ دارانو هیڅ پته نه ده. ځکه چې دا هر ورځ یو مسله ده، ماشومان پدې کې دي، زنانه پدې کې دي، بیماران پدې کې دي، مشران پدې کې دي، دا د یو ورځ مسله نه ده.
د کراچۍ په ګډون د سن صوبې په بیا بیلو خارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې افغان کډوالو د نیول پیل شوې دي. د سن صوبې حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو وار په وار مشال ریډیو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او داسې غیر قانونه افغانان نیول د دوی قانوني حق دی. د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي. پولیسو چې تروسه په کراچۍ او د سن په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولي دي، د هغوی په ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمې درج او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولي دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو د وکیلانو په وینا چې پاکستان ته زیاتره هغه افغانان راغلي وو چې ناروغه وو، خو بیا دلته نیولې شوي وو او زندانونو ته اچولې شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لکه رجسٹر دي، خو د 4 نه تر 5 لکه پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پرون په پیښور کې د نرخصیانو اتحادیه یو خبری غونډه وکړه. دوی ویلي دي چې د شریع عدالت لخوا د نرخصیانو د جنس بدلولو خبره د غیر قانوني ګرځولو پر ضد به ستر عدالت ته سي. د مې په 19مه شریع عدالت وویل چې د نرخصیانو د حقونو په قانون کې د جنس بدلولو خبره غیر قانوني ده. نرخصیان وایي چې باید شریع عدالت د جنس بدلولو د خبرې پر ځای د دوی په خوندیتوب خبرې کړې وي. بلخوا د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ویلي دي چې د شریع عدالت پریکړې ته ناسم تاثر ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې شریع عدالت یوازې دا خبره کړې ده چې که یو تن د نفسیاتي مسئلو له وجې خپل جنس بدل یادوي نو دا د شریعت خلاف ده. نور تفصیل د عصمت علي شاه په رپورټ کې اورو.
د مئی په سلی رشتمه د خیبر پختونخوا نرخزیانو په ترانسجنډر اکټ کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب په اړه پیښور پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د نرخزیانو د اتحادیې ترانس اکشن الاینس په وینا چې د مئی په 19مه وفاقي شریع عدالت د نرخزیان لپاره د خپلې خوښې د جنس ته تبدیلې اجازه ناقانونه ګرځولې چې پر ضد یې عدالت ته ورځي. د ترانس اکشن الاینس مشر فرزان ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شناخت او د حقونو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون ونه کړل شي.
زمونږ پہچان زمونږ نه واغښتو زمونږ په حق کې فیصلې کړې وي نو دا به ویلو چې دی قتل وای ما دی له چې دینو هیلث ورکې دی له سر چت ورکې دی له نوکریانه ورکې دی له ایجوکیشن ورکې نو دی خو زمونږ نه حق واغښتو.
د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د نرخزیانو د حقونو د قانون پر ضد وفاقي شریع عدالت کې در خواست جمع کړو او ادعا یې کړې وه چې هغه قانون له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دی. په اکټ کې د ترمیم تجویز کوونکي سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او البته هغه باندې پابندي لګولې چې سړی پورا سړی دی پورا ښځه ده او جسمانی شخص مکمل دی اس قسم مسئلہ ورته نشته دی خو هغه دماغی طور باندې بیمار دی او دماغی طور باندې هغه دا سوچ او فکر لري چې ما کوم جسمانی مکمل شخص دی او د دې په بنیاد باندې چې زما کوم جنس دی نو زه دا نه یم زره دې الټه یم یعنی که ښځه یې پوره ښځه یې ځان سړی تصور کوي او که پوره سړی یې ځان ښځه تصور کوي نو عدالت وایي چې دا خلاف شریعت دی خلاف اسلام دی دا د هغې حقیقت دی دا پروپیګنډا او سیلف پرسیو جنډر آیډنټیټی یعنی د خپلې مرضۍ سنتي شناخت چې یو سړی د جسمانی طور باندې ارسي خو چې د هغه خپل ځان په باره کې څه ګمان لري که هغه د هغه جسمانی ساخت علی الرغم د هغه د جسمانی ساخت خلاف ومي نو هغه ته دا حق دی چې هغه دا ولري نو دې ته سیلف پرسیو جنډر آیډنټیټی نو عدالت ته
د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکو ماهی ګل مشال ریډیو ته ویل چې د فیصلې پر ضد د ملک د نورو خارونو د نرخزیانو سره په شریکه اعلی عدالت ته روان دي.
د چا اعتراض دی راشي ټیبل ټاپو کې مو سره کینی چې څه پکې تبدیلی کیږي هغه وکړو ان شاء الله. مونږ دا نه وایو چې مونږ همجنس پرستی پھیلاو LGBT کیو پرموټ کوو یا لیسبینز پرموټ کوو نه مونږ دا وعده حق غواړو او نه مونږ بلکې دا خبره کړې دی مونږ چې دی وعده حق راکړي. 2018 کې دا بل جوړ شوی او تقریبا 7 کال په دې باندې کار هم شو. ډېر پکې خواجه سره فائدہ پکې چت کو کارډونه ورته میلاو شو او ډېر احساس پروګرام او پاګه کې هم د خواجه سره او ته ډېر بینیفیټس میلاو شو. اوس چې کم دا مستری شوی دی نو خامخا هغه هر څه الریډي ختم شوی دی او پولیس ډیپارټمنټ کې زموږ یو ریسپیکټ هغه به موږ له ریسپیکټ راکول اوس موږ خبر واوریدل اوس هغه هر څه ختم شو. چې کم د 7 کالو یو مهنت او هغه ختم شو موږ ریورس لاړو اوس موږ بیا زیرو نه به سٹارټ کوو.
ترانسجنډر اکټ په کال 2018 کې د سینټ نه پاس شوی او په کال 2020 کې پرې دا اعتراض پورته شو چې د جنس ته تبدیلی خبره غیر شرعي ده. په اکټ کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانې او جرمانې هم خودي شوې دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو د یوبل رپورٹ طرف تا د خیبر ضلع سیاسی فعالانو ویلی دی چدوی تر درې ایم پی او قوانینو لاندې بے ضایع ضربل کیږي او جیلونه تاستبل کیږي. فعالانو سیا تکړه چې کل هم د ژوند بنیادی اسانتیاو لپاره احتجاج کوي، نو ضلع انتظامیه پې دا قانون لاګو کوي چې د خپلو حقونو لغښتونو یې منع کړي. د قانوني چارو پوهان بیا وایي چې د درې ایم پی او اختیار ضلع انتظامیه سره دی او د عامه امن بحال ساتلو لپاره یې کاروي، خو په ځینې حالاتو کې په خلکو د فشار اچولو لپاره هم استعمال کړي چې له مخې ولس د احتجاج او د رایې له اظهاره محروم شي. خو د خیبر یو انتظامی چارواکي بیا ویلي دي چې دوی درې ایم پی او یوازې په هغه صورت کې لګوي چې کله دا سیاسي فعالان سړکونه وتړوي او سرکاري املاکو ته زیان رسوي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتلی او سیاسي فعال الیاس خان شینواری د مئی په څلرشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد پرامن احتجاج کړی وو، خو د لنډ کوتل مرستیال کمشنر د درې ایم پی او لاندې سره د نورو ملګرو سنټرل جیل پیښور ته ولیږل.
زه د حکومت اعلی چارواکو نه دا غوښتنه کړم چې دا درې ایم پی او اول مانت دا په کومو دفعو کې لګي یا څه طریقه کاری څه لګي په دې درې ایم پی او لګولو کې. مطلب درته یم چې مونږه چې کوم پرامن احتجاج کړو، هغه احتجاج کې مونږ سره 15,000 کسان وو، او کدی ما خپل حقوق نه په درې ایم پی او باندې ساتي چې دا به درې ایم پی او او دې یاره بدای وکاو دا به د خپل حقوق نه غواړي، نو دا هیڅ کله نشي کېدای.
په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی وای چې د پاکستان پاین کې د جلسې را جوړولو او اظهار رائے ازادي شته، خو بیا دا درې ایم پی او قانون انتظام میا ځنی وختونو کې بے ځایا استعمالوي او د دې په ذریعہ په خلکو فشار اچوي.
آرٹیکل 16-17 وګوره، آرٹیکل 19 وګوره، دا غیلان دی د پیسفل اسمبلی، مطلب د جلسې جلوس او د گیدرنګ او د احتجاج او د تقریر تحریر ازادي چې اظهار رائے ازادي ده، نو دا زمونږ په تور بنیادی حق محفوظ ده، پروټیکټډ ده په آئین کې. نو دا خلک چې کوم سیاسي ورکران دي دا دغه حق باقاعده قانوني استعمال کوي.
د خیبر ضلع و انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط د مئی په څلور رښتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پرامن احتجاج باندې څه بندیز نه دی لګولی، خو چې کله دا سیاسي فعالان د خیبر درې لویه لار وتړي، نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورسره تجارت معطل شي او مسافر او ناروغان مشکل سره مخ کړي، او یا هم چې کله سرکاري ودانیو ته زیان ورسوي، نو د قانون په چوکاټ کې دننه پرې دا درې ایم پی او دفاع عملي کړو چې عام امن پر ځای وساتل شي. 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، او هلته د پولیټیکل ایجنټ په ځای وس ډیپټی کمشنر ناست وی، او د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلی. په قبایلي ضلعو کې ځینې خلک د دې ضلعي نظام نه خوشاله دي، خو بیا ځینې خلک ورسره مخالفت ښایي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ر چارواکی وای چې د خیبر پختونخوا په بنیر او سواد کې د وسلوالو د مخنیول لپاره د لټون عملیات کوي. په سواد کې وسلوالو سره په نښته کې یو ځایي وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتېری زخمي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې سیمه کې د رواني بد امنۍ پر ضد پراخه لاریونونه هم ترسره شوي او امنیتي چارواکي دغلته د امنیت پر ځای کولو ادعاوې کوي. وسلوالو ډلو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې د تشدد وروستیو پیښو ځایي خلک د ویرې او بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. تفصیل د شاین بنیری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا په سوات او بنیر کې د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو نه وروستو ځایي خلک د امنیت په اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ریاستي ادارې دې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. دا په داسې حال کې دا چې د سوات منګلور په غریزه سیمه بنجوټ کې د مې په درویشتمه نیټه د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په ډزو کې یو ځایي وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتېری ټپي شوی دی. د ځایي خلکو او پولیس چارواکو په وینا وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د بنیر د پولیسو د مرکزي دفتر مشر ډي اس پي روشنزاده وویل چې د پیښې نه وروسته یې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه،
پرون په سوات کې بالکل مقابله شوې ده او هغه کې زمونږ یو پولیس والا زخمی شوی دی، یو پکې سویلین چې دی هغه د شهادت په مرتبه پایس شوی دی. بنیر کې هم په غریزو علاقو باندې د دې موجودګي رپورټ شوی ده. سرچ اپریشنونه زمونږ او د آرمی کمباین سرچ اپریشن شروع دي په هغه حواله باندې. پدې کې ډیره ګرانه پہاڑی سلسله ده، نو دا په هغه باندې اوسی او سمو علاقو ته خو الحمدلله دا لا ندی راغلی او نه راتلی شي.
بلخوا د سوات ولسی پاسون مشرانو سیمه کې د وسلوالو په تازه فعالیتونو د خپل جوور خفګان څرګندونه کړي او د ریاستي ادارو د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د سوات ولسی پاسون یو مشر عطا الله جان اډوکیټ مشال لیډو ته وویل چې وړومبې خو ریاستي ادارې د وسلوالو شتون منینه او کبیا وسلوال په پولیسو او ځایي خلکو بریدونه وکي نو بیا د عملیاتو اعلانونه کوي چې ورسره په سیمه کې د خلکو ژوند جواک او کاروبارونه اغیزمن کیږي.
موږ دلته د ولسی پاسون او پښتون ژغورنې غورځنګ د طرفه د قومي جرګې د طرفه بلا مظاهره وکړه چې موږ په خپل وطن کې نور ډالري جنگونه نه منو، اقتصادي جنگونه نه منو. خو بیا هم پرون چې کومه لوبه وشوه نو یقینا چې هر د سوات اوسیدونکي حیران کړی دی چې د ګوتو په شمار څوک تنه دهشتګرد راځي، د کم ځای نه راځي، هغه راشي او بیا پسې ولس راپاسي، بیا پسې پولیس ورشي، بیا فوج ورشي. چې کله هم دلته دا سیزن شروع کېږي نو دلته دا د ترهګرۍ پیښې رامخې ته شي او هغه سیلګري چې هغه ویریږي نو دې سره زموږ د سوات اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسي.
دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې سیاسي فضا ترنګلې ده او د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د غړیو د نیولو لړۍ روانه ده او سیاسي مشران نورو سیمو ته منتقل شوي دي. له سیمې د ډان ورځپاڼې خبریال فضل خالق وایي چې امنیت وضع خرابه ده، خود سیمه انتظامی او امنیتی چارواکی ورسره معلومات نه شریکی. د نوموړي په وینا خلک ریاستی ادارو ته د شک په نظر ګوري او هم هغوی د خراب امنیت ذمہوار ګڼي.
چې سار مونږ را پاسي د نو مونږ ډیر زیات حیران شو چیرې مونږ چې کم سورسز دغه چیرې غا تر هاګر خو بیګا تختی دلی دي. و سوال دا پیدا کیږي چې چیرې دا تر هاګر تختی څنګه، ځکه چې دونه چاپیره پولیس او سکیورټی فورسز او درې غار نه چاپیره اوس دا غار د بل طرف نه سورېم نه دي. زموږ ډیرو مرګرو دا خبره کوله بونیر طرف تم دغه تر هاګر لیدې شي دی او پولیس په دوسه پسې کاروایی سٹارټ اور دځي کی.
دا یادونه وردا چې په سواد بونیر اوړوند سیمو کې په کال 2008 کې د مولا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیات ترسره شوي وو چې په لکونو خلک یې بې کوره کړي او نور ګڼ شمېرې په نتیجه کې وژل شوي او یا جوبل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. مشال ریډیو سره اوسئ.
او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د سحر لسنیمه بجې شولې لند خبرونه بیا دادی چې پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکخ اسد عمر د ګوند جنرال سیکرټر دندې او د کور کمیټې غړیتوب پر خودو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي دي چې د مې په نهمه د شو پیښو غندنه کوي او باید د لړکی شفافه پلټنې وشي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل مخکخ او د اطلاعاتو پخانی وزیر فواد چودھری د ګوند پریښودو اعلان کړی. نوموړي په ټویټر لیکلی دی چې د مې نهمې د پیښو غندنه کوي او د سبخت لپاره سیاست پرېږدي. بل خبر بیا داري چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیسا کاکړ ویلي دي چې د کراچۍ او ملیر له زندانونو څخه او یا افغانان د خوشي کېدو وروسته افغانستان ته لېږدول شوي دي. نوموړي پرون مشال لیډیو ته ویلي چې خوشي شو افغانانو په زندان کې خپلې سزاګانې پوره کړې دي. او دغه سی بیا یو بل خبر دادی چې په خبر پښتونخوا کې د نرخزیانو اتحادی ویلی دي چې د وفاقي شری عدالت دغه پریکړه خلاف به ستر عدالت ته ځي چې د نرخزیانو لپاره د خپل خوخي جنس بدلولو خبره غیر قانوني ګرځولې ده. بلخوا بیا د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان ویلی دي چې شری عدالت یوازې دا خبره کړې ده چې کيو تند نفسیاتي مسلو له وجې خپل جنس بدل یادوي نو دا د شریعت خلاف ده. او اوریدونکو اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې د مشال ترڼا لاندې بحث. او په نننې خبرونه کې له تحریک انصاف څخه د مهمو مشرانو د استفاګانو د لاملونو په اړه خبرې شوې دي. د خبرونې قربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسید مشال تران لاندې کې مزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم. د مې پر نهمه نیټه د تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلي په قضیه کې د نیول کېدو په خبرګون کې د نموړي د ګوند غړو د هیواد په مختلفو شهرونو کې مظاهره وکړي چې پکې پوځي او ملکی تاسیسات وسوځول شول. حکومت او فوج د دې تور پر تحریک انصاف ولګولې خو دا ګوند له دې انکار کوي. د دې پر دې عمل کې د پاکستان حکومت د تحریک انصاف د مشرانو او غړو د نیولو یو سلسله شروع کړه چې دا وخت هم روانه ده. خله دې سره سره په سند خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د تحریک انصاف مهمو مشرانو له پارټي څخه استعفا ورکړی دي چې پکې د بشري حقوقو پخوانی وزیره شیرین مزاری هم شامل ده. پر تحریک انصاف تل دا تور پوری سوی چې فوج ورزخه د پاکستان لوی پارټي جوړ کړی ده او په 2013 کال کې په واک کې راوستي. خو فوج او د دې ګوند مشرانو دا تورونه به بنیاد بدللی دي. خو له دې پارټي څخه د ځینو مشرانو وتل ته په پام سره ځینې کارپوهان فکر کوي چې شای فوج غواړي چې نور دغه پارټي کمزوري او خپل هغه پخوانی حیثیت ته چې وړو کې ولا ورسوي. آیا هم داسې ده؟ دا او نورې پوښتنې په اسلام آباد او پیرس کې میشت خبریالانو او شنونکو رشید صافی او یونس خان سره څېړو. دواړه را سره د پلاین دی د سکایپ. هرکلی درته وایم. رشید صافی صاحب پایل بل تاسو کو سوال کولو ضرورت هم نشته. د ټول سیمه څومره تمهید وتړلې ستاسو په خیال باندې رښتیا هم د پاکستان فوج باندې دا الزام لګی چې د پردې شاته هغه کوشش کوي چې تحریک انصاف چې دی هغه نور وړو کې پاټې کې هم دغه سیده کنه دا هسي یو تاثر دی؟
تاثر نه دی بلکې په دغه پروجیکټ چې کم سل کال مخکې شروع شو بیا د دې چې کوم دوام او یا ورود چې و هغه په 2014 کې چې کله د پټیل یو مقور کړی شو په نېشنل کم چې زمونږ لینډسکیپ ته د سیاست په هغه کې اراده نه نکړه نو مقشان زمونږ فوزی اسټابلیشمنت چې دی دا وخت چمتو دی د نهم او د لسم مئی چې کوم احتجاج شوی تاسو په خپل تمهید کې وې چې تکرار کول نه غواړم. دا کوم واقعیت چې شوی د هغې نه پس دا خبره بالکل په ډاګه ده چې د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند چې کوم دی هغه د سختو ستونزو سره مخ دی. او زه به ستاسو د دې خبره دا تاسو چې وایي چې دا ګوند چې دی په خپل اصل پوزیشن کې واپس بوتلل یا کمزوری کول په هغه کې لاس وهنه کیږي یا د هغې لپاره تدبیرونه کیږي بلکې زما په خیال باندې د دینه خبره نوره هم مخکې تللې ده. نن نن لږه شیبه وړاندې د پاکستان د دفاع د وزارت وزیر وفاج آصف دا خبره بالکل په ډاګه کړه چې د پاکستان تحریک انصاف په کن بانے دا مکمل بندیز لگاولو اغا حسی هم روانی دی او دا نهام او لسم چی کن واقعیت دی اغا دا هیروین کن ندی اغی دا خبر هم پا علم که دا چی فوز او چی که موجودا سیاسی
یعنی اغا دا امکان شکار کردی دی یعنی دا دا سی نو ولی سی فیصله شویده بلکه که دای چی چی ولی
اغا جی اغا وی چی لکه دا اقدام چی کن پا نهام او لسم بانے شب نو دا سیاسی عمل دی نبلی فوز او چې کوم سیاسي ګوندونه دي د ماسه وای د پاکستان تحریک انصاف هغه چې داسې کار خو یا زموږ دښمن ملک د بھارت نه کېدی شي یا د ملک نه بهر د پاکستان چې کوم دښمن دی هغه خو داسې کولی شي خو د پاکستان تحریک انصاف نه دغه توقع نه وه او په دغه نتیجه کې دا نیولو او پرانستلو خبرې خو روانې دي تر د شپېتو نه سیوا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف د ګوند اهم غړي چې یا د قومي سمندی یا د صوبایي سمندی مخکین غړي یا اوسنی چې کوم ټکټونه چا ترلاسه کړو هغوی استفاګانې ورکړي چا خو بیخي سیاست نه لاس اوچت کړی دی او زیاترو د عمران خان صاحب سره د تلو نه انکار کړی.
په دغه تناظر کې همدغه سوال و یونس خان تاسو په خیال باندې تاسو ته هم د خپلې تجزیه یا مطالعې یا د پوهې پر بنیاد داسې ښکاري چې دغه پارټۍ چې یو وخت کې تر 2011 کال لمخه څومره وړوکې وه یوازې به عمران خان اکثره د حکومي اسمبلی ممبر و هماغه حیثیت ته د بوتللو یو کوشش روان دی او کنا بس دا یو وقتی طور یو سدی خو بیرته به دا پارټۍ راژوندۍ سي او بیا به فعاله سي.
ګوره دې پارټۍ په باره کې چې موږ ګورو نو دا پارټۍ چې دی دا فوج سازه کړې وه د دې تاریخ هم پروت دی معلومات هم د دې په باره کې شته چې کله دا پارټۍ سازه شوې غونډ سپورټ دوی ته ماضي کې د اسټابلیشمنت د طرف نه وو او بیا دا چې کله دوی حکومت کې نو دوی داسې قوانین ساز کړل چې هغه کې د فوج د پاره د فوج د حمایت د پاره قوانین ساز کو صحافیانو د پاره مشکلات او فوج هر وخت د دوی سپورټ کو اوس چې کله دوی حکومت کې نه دی دوی آرمی په حواله باندې چې دی خپل چې دی بیانات تبدیل کړل او دا غینه بعد د موږ قتل چې د اسټابلیشمنت او د تحریک انصاف مابین کې لږو فاصله شروع شوې هغه نه بعد چې کله د 9 مئی چې کوم واقعات شو هغه نه بعد اوس موږ د دغه شانت ښکاری چې د فوج او د اسټابلیشمنت او د تحریک انصاف لارې جدا شوې دي او هغه د هغه چې کوم کسان چې کوم خپل کسان تمام زمون سیاسي جماعتو یو بدقسمتی دای چې هغه کې د اسټابلیشمنت څنګه څنګه کسان موجود دي نو هغه بیا مونږ قتل چې اوس ډېر سیاستدانان چې دي هغه د خپل د تحریک انصاف نه استعفا هم ورکوي که مونږ ماضي کې قتل یو چې د پیپل پارټۍ د مسلم لیگ نون ډېر کسان پنځه میاشتې شپږ میاشتې جیل کې او په هغوی باندې تشدد شوی خو هغوی خپلې پارټۍ نه وي پرېښودلې لیکن دې وخت مونږ ګورو چې تحریک انصاف چې دي هغه چې کوم کسان دي هغه خپل پارټۍ لیډرشپ چې دي هغه خپل پارټۍ پرېږدي نو داسې یو مونږ ته ښکاري چې تحریک انصاف چې دي هغه ته یو لیمټ چې دي هغه ورکړی.
مننه یونس خان. رشید صافی صاحب سوال بل دا دی چې کدا سی خبره وي او تاسو دواړه په دې متفق کې د پاکستان ځین نور د غم دا دی چې د تحریک انصاف د پاره مشکلات بلکې تاسو تر دې هم یو ګام خواجه آصف دا وایي د دفاع وزیر چې ممکنه ده داسې کېدلای شي چې په دې پارټۍ باندې بندیز ولګوي خو سوال دا دی چې دغه سي کارونه چې دي هغه له مسلم لیگ نون سره هم سوي وو چې کله په 2013 کال کې انتخابات وو او تر دې لمخه به همدغه سي دباو پر فشار راتلی پر هغو باندې خو بیا به هم دغه پارټۍ چې دا ژوندۍ پاتې سو او نن خو بلکې په واک کې ده دغه چې کوم ټاکټیک دی یا چې کوم طریقه کار دی د دې ګوند د ځپلو لپاره دا به نتیجه ورکړي لکه څنګه چې په مسلم لیگ نون په وار باندې ور نه کړی یا پیپلز پارټۍ سره هم داسې وخت ناوخته شوی دی.
د پاکستان سیاسي تاریخ موږ ته دا وایي چې په کوم ګوندونو باندې بندیزونه لګېدلي یا کوم سیاسي مشران دي هغوی د سیاست نه د لرې کولو چې کوم غیر فطري طریقې دي هغه استعمال شوي نو هغه تر دې دمه ټولې ناکامې شوي دي. هغه موږ زیات لرې نه ځو د نواز شریف صاحب خبره وکړو نو هغه هم دغه شان تاسو د 2013 خبره وکړه او پاگ ٹائم کی چکمون دا ٹاکنو چکم مقصدیت آغا دا مسلم لیگ نون پا برخه کې راغلی خو چې بیا په کومه طریقه باندې د هغوی نه خپل منډیټ واغست او بیا په کوم انداز باندې نواز شریف یې د ملک نه وشړو مجبور ہے کو سارا دا بچو خاندان سارا اوس عمران خان صاحب خبره په خپل کوي چې گو چې نواز شریف صاحب تر دې دمه په لندن کې اقامت لري خو بیا هم هغه د پاکستان د سیاست محور دی او د هغه سیاست چې کوم دی د عمران خان صاحب دغه الزام دی چې اوس هم دا ټول کارونه چې د عمران خان صاحب کوم روان دي نو خوځ د نواز شریف صاحب په وینا باندې کوي مخکم کوم لږ زیات تاسو خو د پاکستان په سیاست باندې زمانه ډېر زیات پوهه لرئ نه پانی پابندی لگول شوی و د هغه نه نظریه ختم شو نه د سیاست شو کو باچا خان ونته عبدالصمد خان صاحب ونته یا د ولی خان بزنجو زبرچان نو واخل کاغی باندې بندیزونه لګیدلی یا زندانونه کې چول نو نه د هغه نظریه چمړک نہ دہاغوی سیاست چا ختم کو بلکہ آگے نہ پس چسونم پاگی وان سختیا نے راغل نو آگا گندو نہ چیو آگا مخت راغل نو دا ٹائم زو یو واری بیا دا خبره غنم کہ عمران خان صاحب په دغه طریقه باندې چې څنګه نواز شریف یا پیپلز پارٹی یا نئے پیانو نور چکم سیاسی ګوندونه حتی پی ٹی ایم پاغه باندې د هغوی اهمیت یا د هغوی موجودگی یا د هغوی چکم کاز دی نو هغه ختم شوی نه دی بلکې نور هغه پرمختګ راغلی نو په دغه طریقه باندې عمران خان صاحب د مخنا د وړو کوشش وکړو ټیک توقتی طور باندې به دا هغه حکومت نشی داغ پارٹی با کمزور شی غسر با نور چکم ملگری دی آغا با ترین لاد شی خو داغ سیاست پدی طریقہ بانی نا ختمی گی
مانا نا رشید صافی سب یونس خان سب یعنی ستاسو پا خیال باندی که داغ طول خبر لکه پا انگریزی تیورتای انڈو کول یعنی چا دا پاکستان پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا فوج باندی دا اگزام لگی دلی دا پاٹای غٹک کرده دا و دا وڑا وا او بہرحال مشتاسوم ددی گواہ اس دا پارٹی ڈیرا وڑا وا 2011 کال کی سپ لاہور کی جلسہ و کل دی ورست خلگو شمولیتونا او خلگ رات لل پا میڈیا مختلف ٹیکنیکس استعمال سو آیا در تا دا 2011 کال دا مینار پاکستان سی کم جلسہ و تراغی ورست تا بوزدلو کی دا پارٹی امکان لری چی ام حاغ حالت تلالا چی کنا دا ممکن اس نا دا دا وقت
د ٹائم کا عمران خان چیدی اسٹیبلشمنٹ بجائے چیدی عوام باندې یقین کی او عوام سر رجوع کی نو بیا دا امید لری چې دغه یو لانگ پروسس دی لیکن دغه بیا دا امید لری چې دا پارٹی دوباره هم چیدی راشي لیکن موږ چې کله دا تحریک انصاف یو ہسٹری ګورو نو هغه اسٹیبلشمنٹ جماعت ته او اسٹیبلشمنٹ ساس کړی دی او دا حالات چې مجموعی طور باندې موږ د یو پارٹی خبره نه کوو د مسلم لیگ نون پیپل پارٹی تحریک انصاف د دوی چکم مسائل د دې بنیادی وجہ دا دا چې دوی پارلیمنٹ ته عزت نه ورکړي دوی خپل پارلیمنٹ با اختیار نه کوي دوی اسٹیبلشمنٹ ته ګوري دوی خپل چې کمزور دی هغه عدالتونو کې خپل فیصلے کوي نو کله چې کوم دا سیاستدانان کینی خپل پارلیمنٹ ته کله عزت ورکړي دې کې چې دې زمونږ سیاستدانو
په کوم عزت دې کې ساس خبره په منځ کې ځکه ته کوم هغه داسې دا ټول پارٹیانی چې د لکوس پی ڈی ایم دی د څومره قانون سازی کړي دا خپل ته د پارلیمنت ممبران ناست وی قانونم پاس کی قرارداد هم پاس کی وزیر اعظم هم په ووټ باندې لری کوي په وزیر اعظم هم په ووټ باندې راوستي او عدالتونو هم احترام کوي زیر راځي هم نو پروسس خو په ظاهر چې موږ ورته ګورو دا خو ډیر یعنی په کوم جمهوری انداز کې دې تقاضا وي په هغه حساب روان
بالکل هغه حساب روان دی لیکن زموږ د سیاسي جماعتونو چې تقریبا تمام سیاسي جماعتونه دي دا چې کله حکومت کې نو دا بیا اسټابلیشمنټ چې دی هغه سره جو نږدې وي هغه لپاره قوانین سازي او چکل بیا دوی اپوزیشن کے راشی نو بیا اغوی چی دی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ شروع کی کمون ماضی کی گوری نو نواز شریف حکومت ہم چی دی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانو نا باور کول نن مون گورو چی آغا دا اسٹیبلشمنٹ سر دا اغوی دیر خطا لوکات دی عمران خان بوی چی مون یو پیج باندی چکل دوی حکومت کی انن چی کل دا اپوزیشن کی دی نو دوی وی چی مون اسٹیبلشمنٹ پر خلاف بیانیہ ورکی نو دا چی دی دا شیزونا چکل دوی عوام بانے خپل ڈیپینڈ ہو کی خپل پارلیمنٹ تا چې اختیار ورکی هغه نه بعد چې دي سیاستدانان خپل مسله په خپل حل کوي پارلیمنت کې دننه دغه د یو حل دی.
مننه یونس خان. قسم چې کله بیا د پاکستان فوج سره دا خبره وسی یا هغه کسانو سره د پاکستان فوج تل دا وایي چې دوی د سیاست سره هیڅ کار نشته، بلکې په وار وار باندې دا اوس بیانونه مور کړي دي چې موږ له دې سره هیڅ کار نشته او دا خو چونکې حکومت دی او دا خو خپل طریقې کار دی او چې کوم قانون دی دغه مطابق کوي او دا د حکومت د فوج موقفی تل. خو رشید خان په دې کې یو بله خبره چې ستاسو په خیال باندې کومې پارټۍ نه د خلکو د وتلو یو سلسله شروع شوې ده، دا خپل د عمران خان کوم انداز سیاست دی یا د کوم رویه ده یا په کوم انداز خبره کول دي ستاسو ته داسې ښکاري چې هغه ته دا احساس شوی دی او مغه لهجه کې څه فرق راغلی دی، په انداز سیاست کې فرق راغلی دی کنه او مغه سي روان دی لکه څنګه چې بده ډیر جارحانس انداز
داغه د سیاست فطرت یا داغه د شخصیت فطرت خو چې تر څو او ستر دې دمه پورې مونږ چکړه هغه ډېر غیر لچکدار پاتې شوی دی. دا 13 ورځې چې کوم بیان ورکړی چې هغه د اسټابلیشمنت سره سره د هر چا سره د خبرو اترو لپاره تیار دی، نو دا داغه پر رویه کې لومبه مثبت تبدیلی مونږ لیدلې ده او الله دې کې څنګه چې هغه د نورو خپلو بیانونو نه اکثر بیا مخ اړوي چې د دې خبرې نه مخ وانړوي او واقعي هغه کو د مذاکراتو یا د خبرو اترو د پاره چمتو شي او پزید دې چې د اپیل ډېری غونته خلک کم چې د اسټابلیشمنت کارندې ګڼل شي یا داسې نور چې کم کسان دي داغي په ذریعہ باندې د فوجی اسټابلیشمنت سره د رابطو کوشش په ځای باندې هغه کو غواړي کو یو کال آصف زرداری ته یا شهباز شریف ته یا مولانا فضل الرحمان ته وکړي، نو زما په خیال دغه به یو صحیح طریقه هم وي او کیدی شي دا هغه مشکل چې کم دی هغه کم هم شي. خو دا وخت هغه یو طرف ته په فوج باندې تورونه لګي او بل طرف ته د فوج نه هغه دغه غوښتنه هم کوي چې زما مرګرتیا وکړي او هغه دا نه وایي چې فوج یا فوجي اسټابلیشمنت په سیاست کې لاسوهنه ونه کړي. خو دې کاکړ چې زما چې کوم خپل یو سوچ دی په دې ټول صورتحال کې زه بیا هم غواړم چې د عمران خان صاحب کوم چې سیاسي مرګ دا وخت تعبیر کیږي چې دا هغه د سیاست مرګ نږدې دی، نو که هغه طبیعي مرګ ته پرې خودي شي او په طبیعي طریقه باندې دا هغه د سیاست خاتمه شي یا هغه کمزوري شي خو هغه صحیح خبره ده، خو که په غیر طبیعي طریقه باندې او په پټو لاسونو په ذریعه باندې دا هغه سیاست ختمه یا دا هغه په مره باندې غوتی خودي شي نو دا به مناسب نه وي. ما ته نه ښکاري چې عمران خان صاحب به واپس په اقتدار کې راشي ډېر زر، خو که هغه اوس هم صبر وکړي او عوام طرف ته څنګه چې یونس خان وي عوام طرف ته رجوع وکړي او که فرض کړي هغه د عوام په طاقت باندې یا د هغې په ووټ باندې واپس راشي په اقتدار باندې، نو مونږ په دې خبره باندې بالکل پوخ یقین دی چې د پاکستان به نور هم د ستونزو سره معاشي معاشرتي ستونزو سره هغه چې کومه پریویس زمونږ تجربه پاتې شوې ده ښکار به شي، خو دا قصور به بیا زمونږ د عوام خپل وي. پردې ګنا چې کوم ده د هغې سزا عوام ته نه دي ورکول پکار، چې کم فیصله کې عوام نه دی
عمران خان چې لکه لږه نیول شوی دی لاغه وروسته د دنیا څومره میډیا ده یا نړیوالې رسنۍ دي هغه له ده سره رابطه کوي او دی لاغه سره انټرویو کوي خبرې سر کوي او همیشه چې کله نړیوالې میډیا ته دی انټرویو کوي هغه کې د فوج ډیر زیات په ګوته کوي، یعنی د فوج ذکر ډیر زیات کوي کنه، خو چې کله بیا په پاکستان کې دننه په داخلي توګه خبرې کوي نو بیا هغه انداز نه وي. نو تاسو تم دا محسوسه سوي دا او کدا سی وی نو ولې دا سی وی چې نړیوالو ته یو شی او بیا په کور کې دننه په پاکستان کې دننه د نظر لږ څه بدل وي د مقابله د نړیوال میډیا سره خبرو؟
جی بالکل، زه ستاسو خبرو سره متفق یم. کله چې دوی انټرنیشنل میډیا سره خبرې کوي یا چې غیر ممالک چې کوم زموږ سفارتکاري یا سیاستدانان یا هغوی سره خبرې کوي نو هغه دی کې د فوج خلاف ډېرې سخت جدي بیانیه دوی ورکوي، لیکن چې کله دوی پاکستان کې خبرې کوي نو هغه د دوی رویه یو بل او نرم وي او موږ اوسه پورې
ښکاري که دغه سي وي
څه هغه طرف ته صافي صاحب سره متفق یم چې عمران خان اوس هم د فوج سیاسي مداخلت خبره نه کوي، هغه دا وایي چې فوج دې ما سره مدد وکړي او ما دې دوباره اقتدار کې راولي، نو دغه چې بنیادی وجہ دا چې هغه دا ګوري چې بین الاقوامی چې کم دنیا دا هغه ته معلوم ده چې پاکستان کې دا فوج یو سیاسی کردار دی او دی ورته یو خپل ځان پیش کوي چې زه ستاسو لپاره یو داسې کس یم چې دا فوج سیاسی کردار پاکستان کې ختمول شم د دې زما ته نږدې دغه وجہ ده او پاکستان کې هم هغه فوج ته دا نه وایي چې زه ستاسو سیاسی کردار کې خلاف یم بلکه دوه درې ورځې مخکې دوی بیان ورکړی چې مونږ ته یو ډېر مضبوط طاقتور فوج پکار دی او د کلم د پاکستان د فوج د سیاسي کردار خلاف خبره نه کوي. د دا وایي چې فوج د ما سره مدد وکړي د غونډه فوج سره جګړه دار چې زه د حکومت نه ولې وباسل.
مننه یونس خان صاحب. رشید صافی صاحب یو بل سوال دی، هغه دا چې عمران خان له دې سره سره چې یوازې نړیوالو رسنیو سره یا میډیا سره خبرې کوي، له دې علاوه چې دی هغه د جینو امریکا د کانګرس غړو یا امنیسټی انټرنیشنل ته خطونه لیږل یا یورپین یونین چې کوم ډیپلوماټان دي یا چې کوم متعلقه کسان دي لاغو سره له مختلفو لارو لوبینګ کول، ستاسو په خیال باندې له دې څخه خو د ده تمه ممکنه ده؟ دا د ځکه چې په یو ځای کې وم ویل په ټلیفون کې چې یاره نور به دباو راسي، آیا دی د داسې لوبینګ له لارې ممکنه ده چې پاکستان کې زننه که هغه فوج دی که حکومت دی هغه باندې دباو راوستلای شي چې د پاواله بیا هغه رویه وساتي چې کومه دی غواړي؟
کاکړ صاحب ډېر مهم سوال دی. دا مشوره چې چا عمران خان صاحب لور کړی دا نو هغه د دوست نه بلکې دښمن دی. پاکستان په داخلي سیاست کې هم هغه طرف ته راځم، د پاکستان په داخلي سیاست کې مونږ دا خبره منو چې د امریکا او د یورپای ملکونو ډېر زیات مهم کردار پاتې شوی، خو دا کو پاکستانی سیاست ته او کو ریاست ته دغه ملکونو سره ښه اړیکې ساتل ضرور غواړي، خو چې کله د عوامو طرف ته غیر راځي نو بیا داغی نه انکار کوي. اوس د عمران خان سے پاک لبانی چې زلمی خلیلزاد صاحب کوم مسلسل ټویټونه کوي هغه د عمران خان سے پاک کې هغه خبرې نه ځي، یا د هغه په حق کې چې کوم شپېته کانګرس مینان او د کانګرس غړو چې کوم دي کوم یو لاسلیک کړی دی یو خط لیکلی دی د هغه نقصان هم چې دی هغه به عمران خان صاحب ته کیږي. ګور هغه د اردو کې هغه وایي چې که ته په یو کوی کې پرېوځې نو لومبے کار دا تا ته کول پکار دی چې نور هغه کوی اکنده نور ځان نه کنه. نو عمران خان صاحب چې دا کارونه کوي نو ځان ته خپل کنده چې دا نور هم
تاسو ښه اضافه پوښتنه کوم، تاسو ما خل خپل پوینټ نقطه وویل، اوس ما لپاره مهمه نقطه دا ده چې عمران خان چې څومره فیصلې له اسمبلی څخه د استعفا ورکولو یا د امریکې د سایفر خط والا چې کومه کیسه ده کول وروسته پر شا سو چې امریکې سازش نه دی کړی، بیا اسمبلی ماتولو ده هغه بیا د غوښتنې برته اسمبلی ته لاړ سي، یا بیا لکه دا تاسو وایسته چې دغه چې دی لابینګ کوي ځان ته، یا بیا نړیوال میډیا اسې تاسو په دې خبر یاست چې د ده دا فیصلې چې کمې کوي دا ډېرې اهمې فیصلې دي، دا دی به سیتې فرد کوي یعنی تاسو سره د اتنټیک معلومات شته که نه؟ له ده سره یو سم انټلیکچوال تکړه ایډیالوګس پوی کسان دي چې وسنجوي او له هغه وروسته یو فیصله جوړ کړي او هغه سټریټجایز کړي.
عمران خان سے د ټولو نغټه غلطی هم دای چې هر فیصله د خپل ذات
مطابق کوي او یقین سره وایسته کدا ستا
سره بالکل ډېر په وسوک سره دا خبره کوم او کدا سي خبره نه وایا اوس ته دا کم کور ودانې دا پسو سيزونه کې دا هغه ناغه مشوره اخلي او دا هغه نا مختلف استخاره کوي او کم چې د روحانيت یو سوچ ته هغه ته سو کوته روحانيت وایي نو خو بارل د هغه په استخاره د هغه په مشورو باندې خو څنګه ساغه عمل کوي، خو یا د تنظیم سره یا د خپل پټه سره یا د کوم تنگ ټینګ سره یا د پوهانو سره چر عمران خان صاحب مشورې نه کوي او کچر مشوره تم شي نو آغا د چا خبره نه مني او دغه ټولو نه غټه ګیلا د عمران خان صاحب نه د تونکو خلکو سره زمون خبره کیږي ناغي دا وای چې کله د حکومت کې نو هم زمون خبره ته د غوږ نه وي خو دی یعنی اغي یو سټیټمن په حیثیت باندې د د پزات کیو ډیکټیټر لیدل د دملګرو په خپل دا خبره بغوت کړي او بیا چې کله د اپوزیشن تر اغه نو د یو تنظیمی مشر په حیثیت باندې هم د تنظیم د تنظیم په شکل کې نه دی چلولې د خپل ذات او په ذاتی فیصلو دلان دی دا خپل تنظیم مخه ته بوتله او د دغه په ذهن کې دا خبره ناشته ده چې کم اور سی پاکستانیان دی آغا هر قیمت باندې کم چې بار مشته پاکستانیان دی آغا په هر صورت او په هر قیمت کې د سره عملګری دی او دا خبره هم اوس مخه ته راځي چې باقاعده پیڈ لابیست سکم دی یا لابنگ فارم سکم دی نو آغا پاکستان تحریک انصاف داغی خدمات په پیسو بانے اغسطی دی آغی دا پار چکم دی پا نڑوالا سطح بانے آغوی حال زلکی خود دا امریکایی خو یو خبره دا خبره مونږ تر اوسه پورې دا خبره مخې ته راغلی چې سپیشل د امریکې د طرف نه یو خو دا خبره واضحه شوې ده چې زلمی خلیلزاد سټیټ ډپارټمنټ نمائندګي
او بل امریکا پرون دا خبره هم کړې ده چې زموږ د پاکستان کې د سیاسي او لکه تاسو ذکر کوئ سیاسي ګوندونو سره کار نشته چې موږ یادوو پاکي یاد بلي
بالکل عمدہ خبره مام کول
مننه رشید صافی صاحب یونس خان صاحب بل اړخ ته براسو تاسو په فرانس کې له تیرو شلو کالو یاست فرانس یو ډیره پرمختللی ډیموکراسي ده او په تفصیل کې نه ځم ځکه چې وخت به ډیر واخی یو ډیر څه دی پکې خو تاسو هلته یې د پاکستان په سیاست کې چې د فوج د جاسوسي ادارو د دې رول خبره ده نو څکل داسې بحران په دغه کې پیدا شي په فرانس کې نو موږ دغه سی بحثونه یې چې یاره ده په اسټبلیشمنت دی بیا نه اسټبلیشمنت دی بیا جاسوسي ادارې دي کنه هلته کیسه بدلې
نہ دلتا چی دلتا یو سیاسی سٹرکچر دے دلتا یو دلتا دا فوج اس سیاسی کردار نشتا دلتا ماتا نہ دے معلوم چی دلتا دا فوج آرمی چیف دا غسنم دے او سوک دے دلتا چی کم مشر دے آغا دا صدر دے دلتا صدارتی نظام دے او دلتا یو خپل سیاسی سٹرکچر دے دے کی دا سیاسی دا انٹیلیجنس ادارو اس سیاسی عمل کے دہل نہیں او دا دے پوجا دادا چی دلتا دا عوام ووٹ چی دے آغا فیصلہ کئی دلتا چې کوم سیاسي عمل له پاغه په ذریعہ باندې چې حکومتونه سازيږي او دا کیږي نو دلته چې کوم حالات دي
چې کله تاسو د فرانس له خلکو سره د پاکستان په سیاست خبرې کوي نو خامخا به دا خبرې راځي چې د فوج رول څه دی د انټيليجنس ادارو رول څه دی یا خپل عمران خان دا خبرې کوي نواز شریف دا خبره کوي نو د دوی تاسو ته رد عمل څه وي د فرانس د خلکو یعنی دا چې کوم انټلیکچوال وي دانشورانی پوهان وي یا صحافیان وي یا بل څوک
زمونږ دلته زیات چې دی سیاستدانو او یا صحافیانو سره خبره کیږي نو هغه په دې شیزونو خبر دی چې پاکستان سیاست کې د سیاستدانو نه زیات زمونږ د اسټبلیشمنت رول دی او په دې وجه دوی وایي چې کم هغه صحافیان چې کم زمونږ فرانس صحافیان دي هغه زمونږ وایي چې د دنیا تاسو تاریخ وګوره چې کم ملک فوجي اسټبلیشمنت چې دی هغه چې دی هغه فیصله کوي د هغه ملکونو حالات چې دی هغه سم نه دي او هغه ملکونه مخکې ته روان دي چې کم ملکونو کې سیاستدان فیصله کوي پارلیمنٹ فیصله کوي پارلیمنٹ به اختیاري او د عوام ووټ عزت دي نو هغه د دې خبرې باندې پوهم دي او هغه دا وایي چې کله سو پورې د پاکستان کې د فوج سیاسي کردار نشي ختمې دي دا بحران به همیشه وي
مننه یونس خان صاحب رشید صافی صاحب آخری سوال کوم هغه دا چې ستاسو په خیال باندې خپل چې کوم واکمن ګوندونو اتحاد دی پاکستان جمهوری غورځنګ دوی چې په کوم انداز باندې د عمران خان ضد کارونه کوي دا به ذاتي خود یعنی د دې جواز لري مشروعیت لري دا دوی سم کوي کنه
بالکل غلط ہے کہ کاکڑ سے بہ دا ماضی نہ عادت وختونو نہ زمونگا سیاستدانان او سیاسی گوندو نہ چکم دے آغا سبق نہ دے حاصل کرے پرون چ نواز شریف سره سے کیدا او پاغي باندې څنګه د پاکستان تحریک انصاف او سیاسی فائدہ وا داغي خاموشی بلکہ خوشحالی چکم وا آغا بے ضایا وا نن کو د پاکستان تحریک انصاف سرا داسې سکیږي چې کما داغي سره په ماضی کې شوی او پاغي باندې د سیاسي جماعتونو خوشحاليږي نو دا بډې رغټه غلطي کوي دا د دوی د پاره چې کم دی د دوی پر اتون کې وخت کې چې کم دی د پاره یو غټ مشکل جوړی دی چې کم چې د دوی دا وخت استابلیشمنت ته یو کلاو لار ورکړی دا یو کلاو داغي حمایت کوي د هر جائز او ناجائز کار نو سبا به هم دغه کم چې دی د وخت دا پایا چې کم دا هغه به هم په دوی باندې راګرځي او دوی چې دی هم دغه شان د عمران خان صاحب غونته څنګه چې عمران خان صاحب خاموشي اختیار کړی او د خپل سیاسي فائدې د وجې چې کم دی هغه یو غیر سیاسي عمل حمایت پې کو، نو که دا وخت د غیر سیاسي عمل د لارې عمران خان صاحب د منځه د وړو کوشش کیږي او په هغې کې د پی ډی ایم ګوند چې کم دی هغه څنګه دا وخت مونږ ته ښکاري چې یا خاموشه دی یا پې خوشحاله دی، نو دا بیخي غلطه لار ده. دا د پاکستان د سیاست او د معاشرت لپاره چې کم دی په راتلونکي وخت کې به د تباهۍ او د نورې انارکۍ او د کم زموږ په ملک کې چې کم سیاسي عدم استحکام دی د هغې وجه به جوړېږي. نو زه هم دغه زمونږ دغه مطالبه ده به چې د پاکستاني غړي چې سیاست دی سیاست تپریخ او دیشی که آغا عمران خان صاحب خلق منتخب کئی، عمران خان صاحب دی راشی او که مولانا فضل الرحمن منتخب کئی آغا دیم راشی. نور دنیا کی داشی بھی دیگورا پا دنیا کے امریکانیان چیو اغیر پاس دی ڈونالڈ ٹرمپ منتخب کو چاہی سمو نوے زکا چے دخل کو پا ووٹ بانے راغلے دی پا زمون پا گاوان کے مودی صاحب دی آغا کم چی سیکولر ہندوستان او یا بھارت او دهغه ټول ټول مخ چی کم دی آغا بدرنګ کو خود خلکو په ووټ باندې راغلی دی.